السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشې په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې ورسته له هغه چې په ایران کې د کرونا وایرس لامل د مړو شو شمیر زیات شو افغان حکومت په موقت ډول دغه هیواد سره هر ډول تګ راتګ منع کړ په هرات ولایت کې هم په کرونا وایرس د درې کسانو دخته مشکوکو پیښو تایید شوه په روانه خبرونه کې دا موضوع هم لرو خو په پایل کې د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه ورو چې سالم محمد سالی برابر کړی
د کرونا وایرس د خبرېدو د مخنیوي لپاره ایران ته د خلکو پر تګ راتګ محدودیت ولګول سو. تمه کېږي په څو ورځو کې محمد اشرف غنی د افغانستان د ولسمشر په توګه د وفاداری لوړه وکړي. په ایران کې خلک د تیرې جمعې پارلماني ټاکنو د نهایي نتیجو اعلان ته په تمه دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ایران ته د خلکو تګ راتګ د لنډ وخت لپاره وځنډول سو. دغې شورا نن په ویلامه کې ویلي چې ایران ته د هوا او ځمکې له لارې تګ راتګ موقتا درول سوی. د اعلامیې په حواله د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محی په مشرۍ په جلسه کې د چرګوړو او د هګیو واردات هم له ایران او پاکستان څخه بند کړای سوي دي. امنیت شورا وایي چې د روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز ویلي چې تر اوسه په افغانستان کې په کرونا وایرس د خلکو د اخته کېدو کومه مثبته پیښه نه ده لیدل سوې. په بل خبر کې ویل سوي چې د کورونا وایرس د خپرېدو په تړاو نن یکشن به په تهران کې د افغانستان سفارت هم د خپلې قونسلي خدمات وځنډول. تر رسنیو په حواله دغه سفارت په یو لنډکي یادښت کې ویلي دا اقدام وروسته له هغې وکړ چې د ایران په ځینو ولایتونو کې د کورونا وایرس پیښې ثبت شوې. په هرات ولایت کې په کرونا وایرس د دریو کسانو د اخته کېدو مشکوکې پیښې تایید شوې. روغتیا وزارت وایي دغو کسانو چې په دې وروستیو کې له قوم څخه هرات راستانه سیو په خپل په هرات کې لو روغتیا ریاست سره تماس نیولې وو. روغتیا چارواکي وایي دغه کسانو د وینې نمونه کابل ته لیږل سوي او ډېر ژر به نتیجه معلومه سي چې دوی په کرونا وایرس اخته دي او که څنګه. د افغانستان د روغتیا وزارت ویان وحید مایر ازادي راډیو ته ویل چې په ایران کې د کرونا وایرس تر خپرېدو وروسته په افغانستان کې ځینې تدابیر سنجول سوي.
موږ د خپل ټول ټیمونه تقویت کړل په هرات کې، په نیمروز کې، په فراه کې. د خپل د سکریننګ یا غربالګري هم زیاده کړه.
د هرات په اسلام کلا بندر کې د صحی مرکز مسؤل نور احمد محمدی ویلي هغه شپږ دیش کسان چې په دې وروستیو کې د ایران له قوم څخه راستنه سوي وو د دوه اونیو لپاره قرنټین سوي دي. د ایران په قوم ښار کې د کرونا وایرس خپرېدو پیښې تر نورو سیمو زیاتې وې. تمه کېږي په څو ورځو کې محمد اشرف غنی د افغانستان د ولسمشر په توګه د وفاداری لوړه وکړي. د جمهوري ریاست مرستیال ویان د واخان مینپل نن ازادي راډیو ته ویل چې ځانګړی کمیسیون به د دغو مراسمو د وخت او ځای په اړه پریکړه کوي.
په نږدې ورځو کې د لوړې مراسم ترسره کېږي. د نیټې په اړه باندې به پخپله باندې کمیسیون رسمي اعلان و. دوی نن لومړۍ جلسه لري. د ګډونوالو په اړه باندې به نتایج سره جزئیات شریک کړي.
یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې دغه مراسم شایي د رواني پنجشنبې په ورځ جوړ سي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون تیره سه شنبه اعلان وکړ چې د دولت جوړونکي ډلې مشر محمد اشرف غنی چې اکثریت رایې ګټلې د ولسمشرۍ د تیرو ټاکنو ګټونکی دی خو عبدالله عبدالله د انتخاباتو نتیجه نه مني. وایي چې یو ټول شموله حکومت به جوړوي. ایرانی چارواکو په وژن کې وایرس کورونا د دوه نورو کسانو د مړینې خبر ورکړی چې په دغه هیواد کې ورسره د مړو شمیر اتو ته ورسېد. دا د چین څخه بهر په دې وایرس چې رسمن کووید 19 بلل کېږي د خلکو د مړینې تر ټولو لوړ شمیر ګڼل سوی دی. د روغتیا وزارت ویان کیانوش جهانپور نن له دولتي تلویزیون څخه په خبرو کې ویل چې په ایران کې په کورونا وایرس 15 نور کسان مخته سوي چې ورسره دغه شمیر 43 ته ورسېد. تر دې مخکې د مازندران ولایت د طبي علومو د پوهنتون رئیس عباس موسوي ویلي و چې په مړو کې هغه شخص هم شامل دی چې په وروستیو کې له تهران څخه د مازندران مرکز ته په سفر تللی و. د ایران د روغتیا وزارت پرون ویلي و چې په دغه هیواد کې د کرونا وایرس 515 مشکوکې پیښې ثبت شوي دي. په چین کې چې اول دغه وایرس پکې خپور شو تر اوسه پورې تر 2300 زیات کسان مړه شوي دي. په ایران کې خلک د تیرې جمعې د پارلماني ټاکنو د نهایي نتیجو اعلان ته په تمه دي. اټکل کېږي په دغو ټاکنو کې به محافظه کار او افراطي کاندیدان تر نورو مخکې وي. په دغو ټاکنو کې د خلکو ګډون بې ساری کم و. د ایران د ټاکنو کمیسیون پرون ناوخته وویل چې د رای ورکولو د 208 انتخاباتي محلونو له ډلې د یو اویا هغو رایې شمارلې دي. د دغه کمیسیون ویان اسماعیل موسوي ویلي چې دوی هڅه کوي د نن ورځې تر پایه نتیجه اعلان کړي. او د ترکیې ولسمشر وایي چې د فرانسې او جرمني له رهبرانو سره به راتلونکي میاشت په یو سرمشریزه کې وګوري. د دې سرمشریزه هدف په سوریه او د یاغونو تر ولکې لاندې ادلب کې د زیاتېدونکې تاوتریخوالي په وړاندې مبارزه ده. رجب طیب اردوغان دا اعلان پرون وکړ او وی ویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ورته د مارچ پر 15 په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې ده. د روسیې ځواکونه د ادلب په شاوخوا کې د جګړې پر لومړۍ کرښه پراته دي. تر اوسه کرملین په دې غونډه کې د پوتین د ګډون خبر نه دی تایید کړی. په همدې حال کې د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل دفتر د ورځې مخکې په یوه اعلامیه کې ویلي وو چې مرکل او د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د جګړې د سمدستي پای ته رسېدو او د اړو انسانانو د بشر دوستانه لاسنیوي غوښتنه کړې ده. هغې ویلي چې په پام کې لري له اردوغان او پوتین سره د دې تاوتریخوالي د مخنیوي په نیت وګوري. د سوریې له ادلب ولایت څخه نږدې 1 میلیون کسان د جګړو له کبله له خپلو کورونو څخه بې ځایه کېدو ته مجبور سوي دي. او اوس هم د هوا حال.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل د تودوخې لوړه درجه 11، چټي 1، اسمان شین. هرات د تودوخې لوړه درجه 23، چټي 4، اسمان ځای ځای وریز. کندهار د تودوخې لوړه درجه 23، چټي 10، اسمان وریز. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 40، چټي 1، اسمان ځای ځای وریز. او جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 23، چټي 12، اسمان وریز.
لو ازادي رادیو نه د نن ورځې ورستۍ نیم ساته پښتو خبری مجله اوري. افغان حکومت له ایران سره په موقت ډول هر ډول تګ راتګ بند کړی دی. دا پریکړه وروسته له هغې وشوه چې په ایران کې په کورونا وایرس د مړو شویو شمیر 8 تنو ته ورسید. په هرات کې هم 3 مشکوکي پیښې تایید شوې دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویاند وحید مایار وایي
په ایران کې اعلان شو چې د قوم په ښار کې مثبتې پیښې دي او څو کسان مړه شوي دي.
په یو بل راپور کې اوري چې افغان حکومت نږدې ورځو کې د ولسمشر غنی د لوړې مراسم ترسره کوي.
په نږدې ورځو کې د لوړې مراسم ترسره کیږي.
په دغه شان به واوري چې ورسله هغه چې د تاوتریخوالي د کمیدو ونی پایل شوی. د لوی ولارو یو شمیر مسافرین او موټر چلوونکي وایي چې اوس وضعیت بیخي بدل شوی او دوی به له کومې ویرې تګ راتګ کوي.
برای شپې دولس بجې خیر و خیرات ان شاء الله. اوس دا ور باندې سوي دي خیر و خیرات. نو هیڅ نه دولت درولي نه طالبان درو خو چې ټول عمر ور باندې مر خوشاله.
زه اکرام الله اکرام مو دا ورستۍ پښتو خبری مجله مو تر شپږ نیمو بجو ده سره پات شي. او دا هم د خبرونه لومړی مطلب درنو دوستانو لکه څنګه مچې وړاندې واوریدل. افغان حکومت له ایران سره په موقت ډول هر ډول تګ راتګ بند کړی دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا له لوري په خبره شوی اعلامیه کې راغلی دی چې دا پریکړه وروسته له هغې وشوه چې په ایران کې د کورونا وایرس له امله د مړو شویو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. راپورونه وایي چې په هرات ولایت کې هم په کورونا وایرس د دریو اخته کسانو مشکوکې پیښې ثبت شوې دي. دغه موضوع زما همکار اجمل تورمان تعقیب کړی دی. اوس سره د کابل په سټوډیو کې دی. تورمان صاحب مهرباني وکړئ.
بله اکرام صاحب، د افغانستان امنیت شورا افغانستان ته په کورونا وایرس د اخته کسانو د راتګ د مخنیوي په هدف ایران هیواد سره موقتا ځمکنی او هوایي تګ راتګ بند کړی دی. په دې اړه د افغانستان د امنیت شورا خبر پاڼه کې چې تازه خبره شوې راغلي، په هغه ناسته کې چې نن د ملي امنیت مشاور عبدالله محب په مشرۍ په هیواد کې د کورونا وایرس سره د مبارزې په موخه د اړوند وزارتونو ترمنځ د همغږۍ په جوړ شوی و پریکړه وشوه چې په هیواد کې دننه د دې وایروس سره د مبارزې او لنور هیوادونو څخه افغانستان ته د یاد وایروس راتګ د مخنیوي په هدف له ایران او پاکستان څخه د کوچنیو چرګانو او هګیو واردات هم ودرول شي. په اعلان کې راغلی چې په دې غونډه کې پر نورو لازمو اقداماتو هم خبري وشوي. د اعلان په حواله د امریکایي وزیر ډاکټر فیروزالدین فیروز دغه غونډې ته وویل چې تر دې دمه په افغانستان کې د کورونا وایروس هیڅ مثبت واقعه نه ده ثبت شوی، خو د مریضانو تشخیص تشخیص، قرنطین او تداوی په مرکز او ولایتونو کې بشپړ چمتووالی موجود دی. اعلان یې وایي چې نوموړي د غونې ته دا هم وویل چې د دې وایروس سره د مبارزې لپاره باید د رسنیو، دینی عالمانو او مدني ټولنو له ادرسونو عامه پوهاوی زیات او خلکو ته وویل شي چې په ورځ کې په متعدده توګه په صابون لاسونه پریمنځي، همیشه ماسکونه واغوندي او له غیر ضروري تجمعاتو ډډه وکړي، ځکه دا وایروس د انسان څخه انسان ته د انتقال وړ دی. اعلامیه وایي په هیواد کې د کورونا وایروس سره د مبارزې په نننۍ غونډه کې پریکړه وشوه چې د مالی او کورنیو چارو وزارتونه به د ماسکونو د قاچاق په مخنیوي کې خپل فعالیتونه څو برابره زیات کړي او همدارنګه د دولت په خزانه کې د احتمالي اړتیا لپاره ځانګړې بودیجه ریزرو شي. اعلامیه دا هم وایي چې په مرکز او ولایتونو کې د همغږۍ او فعالیتونو لپاره ځانګړي کمیټې ایجاد او د عامه پوهاوي لپاره ملي کمپاین ژر تر ژره پیل شي. په اعلامیه کې راغلي د بهرنیو چارو وزارت ته سپارښتنه وشوه چې د ایران په اسلامي جمهوریت کې قنصلي خدمتونه محدود کړي او له هغه هېواده وغواړي څو د افغانانو د ایستلو ډیپورټ لړۍ ودروي. د اعلامیه په حواله په دغه غونډه کې د سوداګرۍ او کرنې وزارتونو ته سپارښتنه وشوه څو د راتلونکو ممکنه حالاتو لپاره د مرکزي آسیا له هیوادونو سره د تجارت او ترانزیت د زیاتوالي لپاره چمتووالی ونیسي. د اقدام وروسته له هغې کېږي چې په هرات ولایت کې په کورونا وایروس اخته مشکوک کسان تشخیص شوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي له هرات څخه په کورونا وایروس د اخته مشکوکو کسانو سمپلونه کابل ته رارسېدلي او تر 40 ساعتونو پورې به یې نتیجه اعلان شي. د دغه وزارت ویان وحید مایار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
او سمپلونه اخیستل شوي، سمپلونه کابل ته استول شوي دي، نتیجه تر څلور ساعت پورې معلومیږي.
د هرات ولایت د اوزی روغتون یو مسول ویلی چې په کورونا وایروس اخته درې مشکوک کسان تایید شوی دي. د دغه روغتون د انتنی څنګه مسول ابراهیم بسیم ازادي راډیو ته ویلی چې دا درې کسان تازه ایران څخه هرات ته رسنه شوی دي. په ورته وخت کې د اسلام کلا بندر د روغتیایی بندر مسول نور احمد احمدی ازادي راډیو ته ویلی شپږ تیر کسان چې تازه له ایران له قم څخه رسنه شوی هرات ولایت لیکدول شوی او په انصار کم کې قرنطین دي. افغان حکومت تر دې مخکې اعلان کړی و چې د چین له ووهان ایالته افغان محصلین پلازمینې کابل ته راولېږدوي، خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت تېره ورځ ویلي چې دوی په ایران کې د کورونا وایروس د پیښو له ثبتېدو وروسته یو ځل بیا په دې اړه غور کوي څو د هغه محصلین په خوندي ډول انتقال شي.
ډېره زیاته مننه درنو اورېدونکو. وام اورېدل چې افغان حکومت له ایران سره په موقت ډول هر ډول تګ راتک بند کړی دی. دغه شان په هرات ولایت کې په کورونا وایرس د درې کسانو د اخته کېدو مشکوکې پیښې هم تایید شوې دي، خو لدی ناروغی نه د ځان ساتنې او اندیښنو په اړه زموږ همکار خاطر پردیس له یو متخصص ډاکټر روح الله فیض سره مرکه کړي.
خدا دې چې مشکوک واقعات دي او تر اوسه پورې وزارت دا تایید کړی نه دی او یعنی تشخیص تایید شوی نه دی، ځکه چې نور مرضونه موسمي مرضونه لرو موږ تاسو چې دې سره ډېر نږدېوالی لري اراض علایم، نو که چېرته بیا دغه معایناتو کې دی تثبیت شي چې رښتیا ده پازیتیویتی افغانستان که پیدا شوی، نو د مخنیوی لار هم بغه دی که تاسو ځان وساتئ. نو خلکو د پرده په کار ده چې دی باید وقایه وکړي، د خپل حفظ صحه مراد وکړي، خپل شخصي وسایل شیر ونه کړي، نورو سره خپل شخصي وسایل ولري، ماسک نه استفاده وکړي، کوم ځایونو کې چې ازدحام دي هغه ځایونو نه یعنی ډېر کوشش وکړي چې لار نشي، مزاحم وختونو کې لار نشي، او شاوخوا چې نور خلک مریضان ګوري هغې نه باید ځان لرې وساتي. نو که چیرې مشکوک اشخاص مخامخ کیږي هغې ته مثلا باید صحي سنټر ته ولیږي یا ډاکټر صاحبان چې کله مشکوک کیږي باید انتانیش افغانی ته ولیږي، نو قرنطین شي دغه خلک. نو اوس خو یعنی ډېر وخت دی دغه خبره، خو مقصد هم کیدای شي چې افغانستان ته راشي، د ترانسپورټیشن هم د هوایي له لارې هم د ځمکې له لارې اوس هم روان دي، خو بندول هم آسان کار نه دي، ځکه چې افغانستان تاسو پوهیږي یو وارداتي کشور دی، ضرورت لري هر شی ته او خپل چې نه لري. نو کچیر دغه لارې بند کو او هوایی ترانسپورت یوز د ځمکې ترانسپورت دا بند کو، مخکې له دې چې کرونا وایرس خلکو ته مشکل پیدا کی، شاید د قحطی نه مشکل ډیر پیدا شي.
نو بلی ډاکټر صاحب، یعنی اوس فرض وکړي چې بل اخره دغه وایرس افغانستان ته راغی او دلته د ډیریدو په حال کې شو، حکومت او سکتوري ادارې دلته چې دخیلی دي او دلته فعالیت کوي، دوی مشخصا باید په دغه اساس شرایط کې اوس اقدامات په لاس کې ونیسي تر څو دغه مرض مخه ونیول شي.
اقدامات متاسفانه تر اوسه پورې کنټرول لاندې نه دی راغلی. بیا هم یو امیدوار کوم کې خبر نن چین نه خبره شوی و چې دغه دوا باندې چې انټي وایرل د ویروس د دوا دی او دغه دوا باندې کار روان دی کېدای شي چې زر تر زره دغه دوا شاید بازار ته راشي او د کرونا وایرس مقابل کې نور یعنی داسې خبره ده یوازې افغانستان نه د ټول نړۍ د یو چیلنجنګ پرابلم دی خپله چین تر اوسه نشي کنټرول لاندې راوستی نور هیوادونه هم هغه پاتې دي
بلې ډاکټر صاحب که چېرته د کرونا وایرس افغانستان ته یعنی چې اوس داسې راپورونه خپاره شوي دي چې درې پیښې مشکوکې پیښې ثبت شوي دي او که چېرته یا دغه وایرس افغانستان ته راشي فکر کوئ چې بیا دلته چې کوم اړوند ادارې د صحت په برخه کې کار کوي دوی سره دا توانایي شته چې بیا دغه وایرس مخنیوی وکړي او یا د دې لپاره لازم اقدامات وکړي
ولا متاسفانه نور ملکونو کې چې هغه مثلا خې امکانات لري کنټرول نشي کولای خو مقصد افغانستان کې ډیر مشکل دي خو بیا هم یو شفاخانه لرو التم قرنټین یعنی مثلا انتانی روختون د انفیکشن ډیزیز هاسپټل یعنی هغه ته لودم شاید زیات شي او زه فکر کوم چې مورټلټی په افغانستان کې زیات دي
نو اگل ازادي رادیو نو ری درنو اوریدونکو متخصص ډاکټر روح الله فایز چې د کرونا ناروغي نه د ځان ساتنې او د غشان په افغانستان کې د اندېخنو په اړه سر زموږ همکار خاطر پردیس خبرې کولې وړاندې مو پرپور کې اوریدل چې په افغانستان کې وروستۍ ادري مشکوکې پیخي له ایران د کسان افغانستان ته راغلي دي په ایران کې هم د کرونا وایرس تخته شوی کسانو شمیر سلوي خوخت دي دغه راز دغه وایرس لامل د مړو شوی شمیر هم اته تنو تر رسیدلې ایرانی چارواکو دغه وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره په ډیرو خارونو کې په تونونه خوانزي او نور هنري محفلونه لغوه کړی دي تر ټولو ډیر پیښې د ایران په قوم مذهبي خار کې ثبت شوې دي په دې اړه نور تفصيل نوریاس نوري وړاندې کوي
د ایران روغتیایي چارواکو د کورونا د وایرس له امله د دو تنو نورو د مړ کېدو خبر ورکړ چې په دې سره په دې هیواد کې د مړو شو شمیر اتو تنو ته ورسید دا له چین وروسته چې دغه وژونکي ویروس اصلي سرچینه ده په یوه بهرني هیواد کې دغه ویروس د تلفاتو لوړه شمیره ده د ایران د روغتیا وزارت ویان کې انوش جهانپور نن دولتي تلویزیون ته وویل چې په هیواد کې دغه ویروس د 1590 مثبتو پیښو راپورونه ورکړل شوي دي جهانپور د دغو نویو مړینو په اړه نور جزئیات ورنکړل خو ایرانی رسنیو په شمالي ولایت مازندران کې د روغتیایي علومو د پوهنتون د رئیس عباس موسوی له قبل خبر ورکړی چې ویلي دي یو کس چې له تهران ورغلی و په سیمه ییز روغتون کې مړ شوی دی دغه راز په ایران کې د کرونا ویروس 515 یا مشکوکې پیښې هم ثبت شوي او د دې هیواد د روغتیا وزارت ویلي چې ښایي شمیر له دې هم لوړ شي د جرمني خبری آژانس مخکې د جهانپور له قوله ویلي و چې د کرونا دوه مثبتې پیښې په تهران او اته د تهران په جنوب 160 کیلومترۍ قم ښار کې ثبت شوي دي ایراني چارواکو د دغه ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره په عامه غونډو او سفرونو نوي محدودیتونه وضع کړي دي یو چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی د ایران نیمه خبري آژانس فارس ته ویلي چې ګاونډي عراق ته د مذهبي مراسمو د ترسره کېدو لپاره د خلکو په تلو بندیز لګول شوی دی د روغتیا وزارت دغه راز په یو شمیر ښارونو کې ښوونځي او پوهنتونونه تړلي او سینماګانې بندې شوي د تیاتر او کنسرټونو محفلونه هم لغوه شوي د فوټبال حرفوي لوبې بیا د نندارچیانو له ګډون پرته ترسره کېږي د ایران یو روغتیایي چارواکي ویلي چې په ایران کې د کرونا وایرس ښایي هغو چینایي کارګرانو خپور کړی وي چې په قم کې ساختماني شرکت سولري تاسیسات جوړوي په عین حال کې سعودي عربستان خپل وګړي او هغوی چې په دې هیواد کې قانوني استوګن دي ایران ته تلو منع کړی دي له دې مخکې عراق کویت او سعودي عربستان ایران ته خپلې ډېرې الوتنې هم درولې وي په چین کې چې د کرونا وایرس سرچینه بلل کېږي دغه وایرس له امله د مړو شو شمیر له 2300 تنو اوښتی او پر دې وایرس د اخته شوو کسانو شمیر نږدې 8000 کسانو ته رسېدلی دی په جنوبي کوریا کې چې د دغه وایرس ډېرې مثبتې پیښې ثبت شوي په تیرو دو ورځو کې شمیر دوه برابره یعنې 1565 کسانو ته ورسېد ایتالیا لومړنی اروپایي هیواد دی چې د دغه وایرس له امله پکې د دو تنو د مړ کېدو خبر ورکړل شو دی د ایتالیا حکومت هم د بیړنیو اقداماتو په ترڅ کې په 11 ښارونو کې چې د دغه وایرس د خپرېدو خطر پکې زیات دی مواصلاتي لارې بندې کړې دي
د ازادي رادیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري
افغان حکومت نږدې ورځو کې د ولسمشر غنی د لوړې مراسم ترسره کوي. د ولسمشر غنی تازه فرمان کې راغلی چې د لوړې مراسمو ترسره کولو لپاره ځانګړی کمیسیون جوړ شوی چې تر راتلونکو څلور ورځو به خپل کار بشپړ کړي. په همدې حال کې بیا د ثبات او همپالنې ټاکنیزه ډله هم نږدې راتلونکو کې د ټول شموله حکومت د لوړې د مراسمو د جوړېدو خبر ورکوي. خو ځینې حقوق پوهان بیا وایي د هیواد اوسنی سیاسي وضعیت ته په کتو لومړی باید ټاکنیز بحران حل او بیا د لوړې مراسم ترسره شي. دیوا نادر نور حال راکوي.
د ولسمشرۍ ټاکنو د وروستیو پایلو تر اعلان او ولسمشر غنی ته د ټاکنو د خپلواک کمیسیون له لوري د وثیقې تر ورکولو وروسته اوس ولسمشرۍ ماڼۍ د لوړې مراسمو د ترسره کولو لپاره د تیاریو خبر ورکوي. د ولسمشر غنی مرستیال ویان دوا خان میناپال نن یکشنبه ازادي راډیو ته وویل چې د لوړې مراسمو د چمتووالي کمیسیون به نن یکشنبه د ورځې تر پایه د خپلې لومړنۍ جلسې وروسته د لوړې مراسمو نیټه، ځای او میلمانه په ډاګه کړي.
د لوړې مراسم ترسره کیږي، د نیټې په اړه باندې به په خپله باندې کمیسیون رسمي اعلان وکړي. دوی نن لومړۍ جلسه لري او د نیټې په اړه باندې د ګډونوالو په اړه باندې به
پرون شنبه د ولسمشرۍ ماڼۍ څخه خپور شوي تازه حکم کې راغلی چې د نوي حکومت د لوړې مراسم ترسره کولو لپاره ځانګړی کمیسیون جوړ شوی دی. دې کمیسیون کې د امنیتي سکتور ترڅنګ د بهرنیو چارو وزارت او نور اړوند سکتورونو استازي حضور لري چې دغه حکم پر بنسټ به تر راتلونکو څلورو ورځو پورې د لوړې مراسمو لپاره خپل ټول چمتووالی بشپړ کړي. خو په ورته وخت کې د ثبات او همپالنې ټاکنیزه ډله وایي دوی ته د ولسمشر غنی د نوي حکومت د لوړې مراسم مهم ندی او ډیر ژر به د ډاکټر عبدالله په مشرۍ د دوی په وینا د ټول شموله حکومت د لوړې مراسم ترسره کړي. د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډلې ویان فریدون خوزون ازادي راډیو ته وویل
چې موږ یو کمیسیون ته دنده سپارلې ده، هغوی په دې اړه عملي چارې څو کمیټې دي چې یو پکې د تحریف د مراسمو ته د چمتووالي کمیټه ده. نو کار روان دی، انشاءالله ډېر ژر به اعلان شو. چمتووالی روان دی،
د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم مشر عبدالله تیره اونۍ د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا ولسمشر غنی د بریا تر اعلان وروسته ځان بریالی اعلان کړ او وی ویل چې یو ټول شموله حکومت به جوړ کړي. دغه وضعیت د حقوقي چارو کارپوهان اندېښمن کړي. دوی وایي مخکې تر هر څه باید دواړه ډلو مشران خپلو منځونو کې رامنځته شوی بحران حل کړي. د حقوقي او سیاسي چارو پوه او د کابل پانتون استاد نصر الله ستانکزی وایي
حقوقي لحاظ د دې لپاره چې حکومت مشروع شي، نوی حکومت په خپل کار پیلو کړي، نو هغه مراحل چې اساسي قانون او نور قوانین وړاندوینه کوي یو مشروع حکومت دپاره چې تعلیف هم پکې شاملېږي باید ترسره شي. خو له انتخاباتو د نتایجو نه وروسته متاسفانه چې دا سیاسي فضا داسې رامنځته شوې ده چې
د ولسمشرۍ ماڼۍ لخوا په جوړ شوي کمیسیون کې د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي معین هارون چخانسوري ترڅنګ د دفاع وزارت لوی درستیز بسم الله وزیري په عامه او استراتیژیکو اړیکو کې د ولسمشر غنی ځانګړی سلاکار وحید عمر، په فرهنګي چارو کې د ولسمشر غنی سلاکار شاه حسین مرتضوي او د یو شمیر نور اړوند ارګانونو استازي شامل دي. اوس وکتل شي چې د لوړې مراسم کله او څرنګه ترسره کیږي او آیا د کورنیو میلمنو ترڅنګ به بهرنیان هم ګډون وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د عبدالله او مخکینی ولسمشر حامد کرزي په ګډون یو شمیر سیاسیونو غونډه کړې او یوه اعلامیه یې خپره کړې چې په دغه اعلامیه کې د سیمې او نړۍ له هیوادونو غوښتل شوي چې د کړکېچ د رامنځته کېدو د مخنیوي په هدف باید د انتخاباتو له پایلو ملاتړ ونکړي.
ازادي راډیو ناوري. د لویو لارو یو شمیر مسافرین او موټر چلوونکي وایي د تاوتریخوالي د کمیدو ونې له پیل سره سم وضعیت بیخي بدل شوی او دوی بیل کومې ویرې تاګ راتګ کوي. د دوی له قوله پرون او نن یې پر لویو لارو هیڅ ډول امنیتي ګواښ نه دی احساس کړی او نه هم د تیر په څیر د حکومت پلو ځواکونو او طالبانو لخوا پلټل شوی دی. امید ظهیرمل د کابل په کمپنۍ سیمه کې د هرات، کندهار او نیمروز څخه راستنو شویو مسافر او موټر چلوونکو سره خبرې کړې او دا راپور یې چمتو کړی.
زاول مطلب د شپې دولس بجې چې ټلیفون طالبانو د حکومت سره راته نه راوته او اوس ټول او تر سره کان تخلن نسته مزوب صاحب.
بشیر احمد نومیږي، د کابل کندهار پر لوی لارې مسافر وړونکي موټر چلوي. دی وایي وروسته تر دې چې د تاوتریخوالي د کمیدو اونۍ پیل شوه، پر لویو لارو هم وسلوال خوځښتونه او تر خواهی د مسافرو او موټر چلوونکو ځورونه راکمه شوې ده.
برای شپې دولس بجې خیر خیرات انشاءالله اوس دا اوربند سوی دي. خیر خیرات نه هېچا نه دولت درولي نه طالبان درولي، خو چې ټول عمر اوربند موږ خوشحاله.
ګل محمد له نیمروز راستون شوی، هغه سیمه چې نسبت ناامن ده او ډېر کلی له لویې لارې د ناامنۍ راپورونه هم ورکول کېږي. خدای نوی کیسې لري، وای پر ټوله لویا لاري ان موټر هم چا ونه دراوه.
بس دا پکې کړی سي مخکې به طالبان تلاشي او شی کوله، هغه اوس نسته. بېخي راته و خلک اوس به بېخي راته داسې زویم ټول عمر سي نو به خوند وکېنه سر د خلاص دا ورځې به نو چرې سي.
د کابل هرات لویا لاره هم ډېر ځل د سختو نښتو شاهده وي. پر دې لار تلونکیو مسافرو او موټر چلوونکیو وړاندې په ځلونو نیوکه کړې چې حکومتي ځواکونه او طالبانی ځوروي. خو ذبیح الله چې د یک شنبې په ورځ نږدې لس بجې کابل ته راستون شوی، دا ځل خپل سفر خوندي او د بل هر وخت په پرتله آرام بولي.
خو به طالب موټر ته پورته کېدی او تلاشي به کول، نن هغه کیسه نه و. پولیس به پخوا نور دغه کوله، دا نور کوله، دا دښتې کې کیسه نه و. بازارو چې به رسېدو هغه کیسه وه، او په تراب کې هېڅ مشکل نه و، په دښته کې هېڅ خبره نه. دا خو اوربند سي ډېر ټول خوشحاله دي مسافرونه، تر موږ ټول افغانستان ټول ملت په دې خوشحاله در. دا خو نه یوازې مسافر یا موږ، په دې ټول ملت خوشحاله سي، اوربند سي، آرامي سي.
پر لویو لارو د امنیت او خوندیتوب دا خبرې داسې مهال مطرح کیږي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د کېدونکو هوکړې وړاندې د تاوتریخوالي د کمیدو اونۍ د شنبې له ورځې راهیسې پیل شوې ده. که څه هم په یو شمېر سیمو کې په ټیټه کچه د طالبانو د بریدونو خبر ورکړل شوی، خو دې ډلې ویلي د تاوتریخوالي د کمیدو پر مهال وضع شوي شرایط روښانه دي. ازادي راډیو ته تېره اونۍ د حکومت یو لوړ پوړي چارواکي د تاوتریخوالي د کمیدو د شرایطو جزئیات ورکړل. د سرچینې له قوله د تاوتریخوالي د کمیدو د نیټې پر مهال به طالبان پر هیڅ خار برید نه کوي. د امریکایي ځواکونو پر نظامي مرکزونو به هیڅ ډول ډز نه کیږي، خو د افغان ځواکونو یوازې لوی نظامي مرکزونه لکه قولي اردو او کندکونه به تر برید لاندې نه راځي. طالبان به همدا ډول پر لویو لارو هیڅ ډول نظامي عملیات نه کوي. سرچینه زیاتوي د تاوتریخوالي د کمیدو د نیټې سره سم به افغان او امریکایي ځواکونه هم پر طالبانو هیڅ ډول تهاجمي عملیات نه کوي، خو که چیرې طالبان کوم برید کوي، افغان ځواکونه به دفاع کوي او امریکایي لوری به هم د افغان ځواکونو ملاتړ ته وردانګي. د تاوتریخوالي د کمیدو نیټه ورسېده چې له شنبې ورځې راهیسې پیل شوې. د دې نیټې په پای کې به د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لیک لاسلیک او د افغانانو ترمنځ به د مخامخ خبرو دروازه هم پرانستل شي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
کابل ورزو اوروزګان ته د اوروزګان امنیتي چارواکي وایي په تیر یوه میاشت کې یې څلور سوه هغه خیالي پولیس له دندو لرې کړي چې ماشونه شخصي جیبونو ته تلل. دوی وایي د پولیسو هغه پیښې چې فساد پکې دی د هغوی مخه یې هم نیولې ده. له اوروزګان زموږ خبریال راپور راستولی.
د اوروزګان ولایت د امنی قومندانۍ مسؤلین خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې د څلور سوه خیالي پولیسو مخه نیولې ده. دا یادی ادارې سرپرست مشر سردار محمد حیا وایي د دغه پولیسو ماشونه له دې وړاندې شخصي جیبونو ته تلل. نوموړي یادي خبرې د دغه ولایت لپاره د مرکزي ادارې له لوري د نوي ټاکل سوي امنیه قومندان د معرفت د غونډې پر مهال وکړې.
یک ماه و چند روزه که سرپرست قماندانی امنیه بودم 400 نفر پلیس خیالی را از راپور معاش بیرون کنم و ای جای افتخار است برای من. و 280,000 افغانی پول بیت المال که در جیب مردم میرفت با بانک تسلیم کردم. 10 کیلومتر مربع ما از دست دشمن در طول مدت یک ماه سرپرستی خود آزاد ساختم.
جنرال محمد اعظم هاشمی چې تر دې وړاندې هم یو ځل د اوروزګان ولایت د امنیه قومندان په توګه دنده اجرا کړې وه، یو ځل بیا د اوروزګان ولایت د امنیه قومندان په توګه وټاکل سو. نوموړي د دندې د فایل پر مهال ژمنه وکړه چې د پولیسو ملي کول او مسلکي کول به یې له لومړیتوبونو څخه وي.
او زه کوشش کوم چې دا پولیس نور هم مسلکي سي او نور هم ملي سي. د هر سنگر، د هر پوستې، د هر ولسوالۍ، د هر جزوتام اکمالات به په وخت زمان سره کیږي. انشاءالله د پولیس، د اوروزګان د پولیس د عیاشۍ نه به هیڅ سړی غلط استفاده نه کوي. حقوق، امتیازات چې معاشات دي هغه به په وخت زمان انشاءالله ورته رسیږي.
د اوروزګان ولایت والی محمد شفیق اسدالله سید بیا له نوي ټاکل سوي امنیه قومندانه غوښتنه وکړه چې د پولیسو ټول حقوق پر وخت ورکړي.
د مونږ غږ آزادي راډیو نه اوریده. خوست چارواکي وایي تر دې وروسته خلک اړ نه دي چې د خپلو کارونو د خلاصولو لپاره په ساعتونو او ورځو په تمه پاتې شي. دوی د دې کار لپاره د خی حکومتوالۍ د خدمتونو یو مرکز پرانسته کړی ده. نجیب الله الوخیل د ریپورت تفصیل وړاندې کوي.
په خوست کې د خیر حکومتوالۍ د خدمتونو مرکز د ولایت مقام په یو لوی سالون کې جوړ شوی او ټول مامورین او مسؤلین پکې د یو چتر لاندې کار کوي. د دې سالون د سټیج لپاره جوړ شوی ځای کې د خوست والی او د هغه د مرستیال میزونه ایښي دي. په لاندې برخه کې د ولایت مقام د څلورو ریاستونو دفتر ریاست، مالی او اداري ریاست، د بشري سرچینو او سکتوري ریاستونو مسؤلینو او مامورینو ته په ترتیب سره میزونه او چوکۍ کې ښودل شوي دي. خوست والی محمد حلیم فدایی د یاد مرکز د پرانیست پر مهال آزادۍ راډیو ته وویل
په خوست ولایت کې د لومړي ځل لپاره د ښې حکومتوالۍ د خدمتونو مرکز تر یو چتر لاندې پرانستلو او د دې اساسی هدف دا دی چې ولست شفاف سری پر وخت جواب ویونکي خدمات وړاندې کړي او د خلکو عریضې ته ورقې ته ستونزې ته په ورځو ساعتونو انتظار ختم او د دوی ستونزه نهایت د لسونه تر شلو دقو پورې حلش.
دا ولایت مقام د سکتوري چارو رئیس بهرام بهیروایی په دې سره دوی لپاره یو ښه کاري چاپیریال برابر شو.